کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ په خیر دی. ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب 28 ده، چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 19 سره برابر ده. دا خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی، او له دې کبله په بېوزلي افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. د WFP ویاندې شیلی ټکرال پرور خبریالانو ته وویل په افغانستان کې له تیرو 8 میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په 30 کې 40 لوړې شوې وې، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی پکې راغی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې په تاجکستان کې له یو شمیر افغان کډوالو سره د هغو د ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې کړي. فلیپو ګراندې چې تیره اونۍ په کابل کې وو، پر ټویټر لیکلی چې د تاجکستان له چارواکو سره په دې اړه هم خبرې کړي چې په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو خوندیتوب او د ژوند اساسي اسانتیاو ته د هغوی لاسرسی څنګه یقیني کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د شری پر ضد د واکسین لړۍ د هرات ولایت په کوهسان ولسوالۍ کې د کوچیانو ماشومانو ته رسېدلې ده. په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو، WHO ویلي پر خپلو روغتیا پالانو ویاړي چې هغه ځای ته رسېدلي چې مخکې څوک نه و ورغلي، څو د شری له واکسین څخه هیڅ افغان ماشوم محروم پاتې نه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي تر اوسه د ماریوپول ښار د تیاتر له ودانۍ چې روسي الوتکو بمبار پرې کړی، نږدې 130 تنه ژغورل شوي دي، خو سلګونه نور لا هم تر کنډوالو لاندې پاتې دي. د تور سمندرګي پر غاړه دا ستراتیژیک کار روسي ځواکونو محاصره کړی دی. د ماریوپول ښاروال وادیم بایچینکو بی بی سی ته ویلي دي چې اوس د جګړې لمن ښار ته دننه رسېدلې ده، او د جاپان صدراعظم فومیو کیشیدا به نن په نوې ډیلي کې د هند له صدراعظم نریندر مودي سره وګوري. ښاغلي کیشیدا له دې لیدلې مخکې ویلي و چې د سفر پر اوکراین د روسیې له برید سره هم مهاله ترسره کیږي، نو دای به پر دې ټینګار وکړي چې د اوکراین په قضیه کې نړیوال په خپلو کې ورته دریز ولري. د فبروري له 14 رئیس چې روسیې پر اوکراین برید کړی، توکیو پر لسګونه روسانو بندیزونه لګولي او یو شمیر اوکراینی کډوالو ته پناه ورکړي، خو هند پر اوکراین د روسیې برید نه دی غندلی. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د امریکا د پوځ یو جګپوړی جنرال وایي چې له زندانونو د ټولو بندیانو د راخوشي کولو په برخه کې د طالبانو غلطې پرېکړې داعش ډلې ته نوې انرژي ورکړې ده، او ځکه وایي چې طالبان یې باید پر ضد عملیات وکړي.
زه فکر کوم چې طالبان به هڅه وکړي چې د داعش د محدودولو لپاره عملیات وکړي. دا به د طالبانو لپاره یوه ننګونه وي.
په خوست کې ډاکټران غواړي چې دوی ته په هیواد کې دننه د کار فرصت ورکړل شي.
نور به تر کومه پورې مونږ بهرنیو هیوادونو ته خپل ناروغان لیږو، نور به تر کومه پورې مونږ زوریږو کړیږو بو.
په یو نوی راپور کې راغلی دی چې افغانان د نړۍ تر ټولو خپه خلک دي، و باوري چې د نړۍ تر ټولو خوشاله خلک څوک دي. په خبرونه کې ستاسو اواز هم شته.
بشری مرشت سراغواړي یا د ملګر ملتونو غونډه کې پر کوم ځای تر دوه دې مشته خپلې پیسې را خلاصې کې،
او د اوکراین ولسمشر وایي هغه وخت راغلی چې روسیا جګړه ودروي او جدي خبرې پیل کړي. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانې مشر جنرال کنت فرانک مکنزی وایي د افغانستان د نیولو پر مهال د زندانونو د ماتولو په اړه د طالبانو بیړنۍ او د لانډ لید پریکړې داعش ډله پیاوړې کړې ده. ښاغلي مکنزی پرون خبریالانو ته وویل د طالبانو دې کار د داعش لپاره نوې وړتیا او نوې انرژي جذب کړه چې کولی شي د جګړې په راتلونکي فصل کې د هغوی لپاره د قوت اساس وګرځي. خو د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې هر ډول فعالیت صفر ته رسولی دی.
د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قومندانې مشر جنرال کینت فرانک مکنزی یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د ودې او پراختیا او پراتلونکي وړي کې د پراخو بریدونو په اړه لوړاندې اندېښنه وښوده. ښاغلی مکنزی پرون خبریالانو سره خبرو کې د افغانستان د نیولو پر مهال د طالبانو لخوا د زندانونو ماتولو ته اشاره وکړه او ویې ویل د طالبانو د لنډ لیدلوري داعش ډله پیاوړې کړه او له دوی سره د نوې انرژۍ او وړتیا یو ځای کېدو لامل شوه. سینټکا مشر که څه هم وویل افغانستان کې به د داعش بریدونه زیات شي، خدای هم وویل چې ارزونه یې ښایي طالبان به یې پر ضد سخت عملیات وکړي.
زه فکر کوم چې طالبان به هڅه وکړي چې د داعش د محدودولو لپاره عملیات وکړي. دا به جالبه وي چې وګورو آیا دوی دا کار کوي او کنه، ځکه داعش سخت هدف دی. د دوی شمیر د تیر په پرتله زیات شوی. تاسو پوهیږئ چې دا به د طالبانو لپاره یوه ننګونه وي. که څه هم زما ارزونه ښایي طالبان به هڅه وکړي چې په ټول قوت د داعش پر ضد عمل وکړي.
د متحده ایالاتو د مرکزي قومندانې شمیرې ښایي چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش خراسان څانګه له 4000 زیات وسلوال لري، خو د طالبانو حکومت بیا وایي داعش په افغانستان کی فیزیکی حضور نه لري او فعالیت صفر ته نږدې شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد:
لا هم د مخنیوي لپاره او د پاتشونو د پیدا کېدو لپاره استخباراتي عملیات روان دي، نو کوشش کوو چې دا پدیده په ټولیزه توګه د افغانستان له خاورې ورک شي. دا اندېښنې مګر ځواب واورېدو. اصلي موضوع دا ده چې دلته د تشویش ایجادولو هڅه کېږي.
د داعش تر څنګ القاعده د افغانستان د ملي امنیت لپاره یو بل ګواښ بلل کېږي. کله چې د متحده ایالاتو د مرکزي قومندانې مشر جنرال کینت فرانک مکنزی په افغانستان کې د القاعده شمیر کم او پاشل بولی خو زیاتوي، د طالبانو سره د القاعده ډلې د غړو کورنۍ او دودیزي اړیکې د دې لامل شوي چې د ډلې سره مبارزه طالبانو ته ستونزمنه کړي. د امریکا د مرکزي قومندانې مشر وایي دوی طالبان له نږدې څاري او ګوري چې د القاعده پر ضد څه ډول ګامونه اخلي. په افغانستان کې د القاعده د فعالیت په اړه د طالبانو حکومت بیا وایي اوس مهال د دې ډلې وسلوال په دې هیواد کې نشته او له امریکا سره په دوها کې د شوي تړون پر بنسټ د طالبانو او القاعده لارې جلا دي. هغه خبره چې امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا او اروپایي ټولنې نه ده منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام د اوکراین د جګړې له کبله په افغانستان کې د خوړو او د سونګ د موادو د بیو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی. د دې پروګرام ویان دی وای په داسې حال کې چې اروپا د روسیې له برید وروسته د څه باندې 3 میلیونه اوکراینی کډوالو له ستونزې سره لاس ګرېوان ده، نړیواله ټولنه باید د افغانستان په برخه کې نور اقدامات هم وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پرون خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او له دې کبله په بېوزل افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې سوې دي. طالبان په تیر اگست کې په افغانستان کې واکمن شول او له هغه راهیسې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي چې په سولې کې 95 افغانان کافي خواړه یا د خوراکي موادو د پیرلو لپاره د اړتیا وړ پیسې نه لري. د خوړو د نړیوال پروګرام ویان دی شلی ټکرال پرون خبرلانو ته وویل چې په افغانستان کې هاسې هم په تیرو 3 میاشتو کې د خوراکي موادو بیې په سلو کې 40 لوړې شوې وې، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی هم پکې راغی.
The worrying thing I think and this includes Afghanistan as well as
بیرون کې خبره دا ده چې په افغانستان او د نړۍ په ټولو بیوزلو هیوادونو کې د خړو او سونګ موادو بیې داس محل وړې سوې چې د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې د سرجنی کال په فبروري کې هسې هم بیې لوړې وې، او فکر کوم په داسې حال کې چې د اوکراین پر جګړې ورځ او اونۍ اوړي دا هغه خبره ده چې موږ باید څارنه پرې وکړو.
په تیرو نږدې 3 میاشتو کې WFP افغانانو ته د خوړو د برابرولو پر هڅو 1 میلیارد ډالر لګولي، خو وایي چې 1.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. میرمن ټکرال وایي چې مرستندویو هیوادونو افغانستان ته شانه ده اړولې، خو د دې په وینا په داسل کې چې اروپا پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د څه باندې 3 میلیونه اوکراینی کډوالو له ستونزې سره لاس او ګرېوان ده، نړیواله ټولنه باید د افغانستان په برخه کې یو څه نور اقدامات وکړي. د میرمن ټکرال له بیګانیو څرګندونو مخکې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د سېشمې پر ورځ کابل ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړ چې شي د اوکراین جګړه د افغانستان او د نړۍ د نورو برخو له بشري بحرانونو څخه د مرستو پیسې بلې خوا ته کړي. د WFP ویان دی وویل په اصل کې چې افغانستان ته غنم له قزاقستان او ازبکستان څخه وارديږي، د اوکراین د جګړې له کبله د خوړو او د سونګ موادو د بیو لوړیدل شاید بشري مرستو لګښتونه هم 40% زیات کړي.
و موریدل چې د خوړو د نړیوال پروګرام ویاند د اوکراین د جګړې لکبله په افغانستان کې د خوړو او د سونګ د موادو د بایو د زیاتیدو په اړه خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په یو جوړ شوی راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو، افغانان د نړۍ د افغانستان د نړۍ د ناخوښو هیوادونو په سر کې دی، خو فنلاند د پرله پسې 5 کال لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد بلل شوی دی. په دې کلنی راپور کې د 146 هیوادونو په اړه نظر څرګند شوی. د راپور له مخې بلغاریا، رومانیا او سربیا هغه هیوادونه بلل شوي دي چې د خوشحالۍ په لور یې ستر ګامونه اخیستي دي. د نړیوالو د خوشحالۍ د کچې د معلومولو راپور دا لسم کال دی چې په پرله پسې ډول خپریږي. دا راپور د یو هیواد د استوګن وګړو د تشخیص، همدارس د همدې هیواد د اقتصادي او اجتماعي وضعیت د بنسټ له مخې جوړیږي. د یادونې وړ ده چې دغه وروستی راپور سره له دې چې تازه خپور شوی دی، خو مخکې تر دې چمتو شوی و چې روسیا پر اوکراین برید وکړي. د خوشاله هیوادونو په ډله کې تر فنلاند وروسته دنمارک راغلی دی، آیسلند دریم، سویس څلورم او هالند 5 ځای خپل کړی دی. په ناخوښو هیوادونو کې له افغانستان وروسته د لبنان او وینزویلا نومونه راغلي دي.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونې لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مو مسلین راغلی ډرامې سبتو، هغه چې وکتم چې واوی لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوې کال له ازادي راډیو سره یو ځای ونمانځي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، نوروز را روان دی او ازادۍ راډیو په دې اړه ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولې دي. د اوریدو لپاره راسره اوسئ. ورځو نړیوالو مسایلو ته. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره ګوري. ښاغلی کیشیدا له دې لیدنې مخکې ویلي و چې دا سفر پر اوکراین د روسیې له برید سره هم مهاله دی، نو دای به پر دې ټینګار وکړي چې د اوکراین په قضیه کې نړیوال ورته دریز په خپلو کې ولري. د فبروري د میاشتې له 4 را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، توکیو لسګونه روسانو باندې بندیزونه لګولی دي او یو شمیر اوکراینی کډوالو ته پناه ورکړې ده. هند تر اوسه پر اوکراین د روسیې برید نه دی غندلی. یو شمیر جاپانی رسنیو خبر ورکړی چې صدر اعظم کیشیدا به د نوي ډیلی د سفر پر مهال په هند کې د 5 کلونو په مخه د 2.5 میلیارد ډالر پانګونې اعلان هم وکړي. د اوکراین په مسایلو کې پاتې کیږو. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي تر اوسه د ماریوپول ښار د تیاتر له ودانۍ چې روسي الوتکو بمباري پرې کړې ده، نږدې 130 تنه ژغورل شوي دي، خو سلګونه نور هم د په وینا د خاورو تر انبارونو لاندې پاتې دي. د تور سمندرګي پر غاړه د ماریوپول ستراتیژیک ښار روسي ځواکونو محاصره کړی دی. د ماریوپول ښاروال وادیم بایچینکو بی بی سي ته ویلي دي چې اوس د جګړې لمن ښار ته دننه رسېدلې ده. مرستندویان وایي چې په ماریوپول کې شاوخوا 3.5 لک کسان په ویره او تره کې ژوند تیروي، خو د نړیوالو د غوښتنو سربیره روسي ځواکونه د ماریوپول په ګډون د اوکراین پر ګڼو ښارونو له یوه سره خپلې درنې بمبارۍ ته ادامه ورکوي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ویلي هغه وخت راغلی چې روسیه جګړه بنده کړي او د سولې جدي خبرې پیل کړي. د اوکراین ولسمشر په عین حال کې روسیې ته خبرداری ورکړی چې که دا کار ونه کړي داسې زیان به وویني چې څو نسلونه به یې جبران نشي کړی. اسمت څاروان او په دې اړه تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن سهار په یوه پیغام کې روسیې ته وویل اوس د بې ځنډه، معنادار او منصفانه خبرو وخت راغلی دی. د مسکو ته خبرداری ورکړ چې که جدي خبرې ونه کړي داسې تاوان به وکړي چې څو نسلونه به یې جبرانولی نشي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی زیلنسکي زیاته کړه اوکراین تل د سولې وړاندیزونه کړي دي. زیلنسکي په دې ویډیوي پیغام کې چې نن سهار یې خپور کړ ویلي غواړي چې ټول یې ږغ واوري، په ځانګړي ډول مسکو. د کتنې وخت راغلی، اوس د خبرو اترو وخت دی. د اوکراین ولسمشر همداراز ویلي د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا، د ټینګښت او د عدالت د تامین وخت راغلی. که داسې ونه شي د روسیې تاوان به دومره وي چې څو نسله به یې جبران نشي کړی. دواړه خواوې له څو اونیو راهیسې په خبرو بوختې دي، خو په خبرو کې د پرمختګ څرک نه لګیږي. له بلې خوا کرملین په یوه اعلامیه کې ویلي چې روسیا تیاره ده چې د حل لارې د موندلو لپاره د اصولي لارو چارو له مخې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر روسیې د جګړې د درولو په اړه د نړیوالو فشارونه په ډېرېدو دي. تازه د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې پر اوکراین د مسکو د حملې د درېدو امر وکړي چې ډیپلوماتیکي حل لارې او د هغه په وینا د بشري بحران د مخنیوي زمینه برابره شي. د شولز دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل دواړو مشانو د یو ساعت لپاره په اوکراین کې د روانې جګړې او د هغې د ختمېدو پر لارو خبرې وکړې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
سموګ غاګله ازادۍ رادیو او ریقدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبري ټولګي مطالب هم دومره وړاندې په خبرونه کې به اجمل اند ستاسو کوربه وي. خو له هغه مخکې په موکړی د ورځې اقتصادي خبرونو ته
د ننګرهار په څلور ولسوالۍ کې 412 بڼوالو ته د ښې بڼوالۍ په مخه د ورځنی ورکشاپ ورکړل شو. د ننګرهار د کرنې او مالداري ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد ورکشاپ د ننګرهار په بټیکوټ، پچیراګام، هسکې، مین او شینور ولسوالیو کې د کرنې او مالداري وزارت لخوا جوړ شوی و. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په یاد ولایت کې به د دې ورکشاپ تر څنګ شاوخوا 230 بڼوالو ته په 1500 جریب ځمکه کې د سرو املوکو، مڼو، ناکو او لیمو بڼونه هم جوړ شي. د بغلان په مرکزی ولسوالۍ کې د شاوخوا 40000 جریبه کرنیز ځمکې د خړوبولو په مخه د اوبو د یو ستر کانال د بیا رغونې چارې پرون پیل شوې. د طالبان یو حکومتي اژانس په اختر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دغه د اوبو کانال چې اوږدوالی 18 کیلومتره دی د پلخمري لغرونو اوبه د مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورکوي. که څه هم په دې کانال د لګښت په اړه زیات معلومات نه دي ورکړل شوي، خو په اختر اژانس لیکلي چې یاد کانال د فرانسې هیواد په مالي ملاتړ بیا رغول کیږي. د معلوماتو له مخې دغه کانال به په راتلونکو 60 ورځو کې بیا ورغول شي او د لنډ مهال لپاره پکې په سلګونو کسان په کار بوخت دي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني دیرش پوله، یو یورو 90 افغاني دیرش پیته پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 14 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 33 پوله، زر هندي کلدار 1.6 افغاني او زر پاکستاني کلدار 409 افغاني.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خې چارې د خبرونه دي برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم. په دې برخه کې به واوري چې په خوست کې یو شمېر ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي چې وست طب پوهنځي فارغ شوي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې کاري فرصتونه دې ورته پیدا کړي. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه به ورته وکړو او همدارنګه به ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راواخلو.
پراتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړي په خوشحال باندې د قدر دی نوروزه. ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري، تفریحي او ټولنیزې خبرونې لري. نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره ولمانځي.
په خوست کې د طب له پوهنځي تازه فارغ شوي ډاکټران د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دوی ته د روغتیا په ډګر کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی همدارنګه له افغان پانګوالو غوښتنه کوي چې د نورې نړۍ پر ځای د خپل هیواد کې د روغتیا په سکتور او نورو برخو کې پانګونه وکړي، ترڅو هم افغانان له احتیاجه خلاص شي او هم د افغانانو پیسې د روغتیا په ډګر کې په نورو هیوادونو کې ونه لګول شي. نجیب الله لوخیل خوست تفصیل لري.
په خوست کې نویو فارغ شویو ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار کولو زمینې برابرې کړي. فارغانو زیاتوله د خلکو لپاره د ښو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر دی دوی لپاره د تخصصي زده کړو شرایط هم برابر شي. فارغ شویو ډاکترانو او نرسانو یاد غوښتنې د احمدشاه ابدالي د طب د لوړو زده کړو د موسسې د شپږمې دورې د فارغانو د جشنوارې په څنډه کې آزادې راډیو ته وکړې. د معالجوي طب فارغ ډاکتر کبیر زیارمل د طالبانو له حکومت وغوښتل چې فارغ شویو ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې خپله پاملرنه ډېره کړي.
اسلامي عمارت نه ما دا غوښتنه ده چې دا کوم فارغین چې د اوس حاکم ټولنې ته وړاندې کوي، ډېر پوهنتونونه دي، شخصي پوهنتونونه، دولتي پوهنتونونه دي، باید دغو ته ډېره توجه وکړي ترڅو یې دینه ګټه وکړي، ځکه دا ځوان قوت دی، ځوان انرژي لري، دینه ډېر څه ترلاسه کولای شي.
په اوس وخت کې د اقتصادي او مسلکي ځان بسیاینې لپاره دا ګڼل کېږي چې پانګوالي په خپل هیواد کې پانګونې ته زړه کړي. د معالجوي طب بل فارغ ډاکتر زاهد الله زران وویل د دې لپاره چې د روغتیا په برخه کې د نورې نړۍ له احتیاجې خلاص شو، لاره یې دا ده چې پانګوال مو په دې سکتور پانګونه وکړي.
له ټولو تجارانو څخه زخته زیاته غوښتنه کوم، دوی هم خپل سرمایه په داسې ځایونو کې مصرف کړي چې خوستمیشتو ته، افغانانو ته ګټه ورسیږي. نور به تر کومه پورې مونږ بهرنۍ وای ودونو ته خپل ناروغان لیږو، نور به تر کومه پورې مونږ زوریږو، کړیږو، بو راشي چې لسونه سره ورکو دوران ویجاړ افغانستان.
د احمدشاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسې د امتیاز خوان پوهان بادشاهزار عبدالی ویل چې د دوی مؤسسې په خپل شپږمه دوره کې 50 ډاکتران او 28 نرسان فارغان ورکړل چې له جملې یې وشتنه نجونې وي.
احمد صاحب د لوړو زده کړو په مؤسسه کې د شپږمه دوره د فارغانو جشنواره وه، 50 نفر د طب د برخې ډاکتران فارغ شول چې په هغه کې 18 نفر یې هلکان وو او 19 نفر یې جنکیان وي. همدارول د نرسنګ په برخه کې موږ 28 نفر فارغین لرل چې 26 نفر یې نارینه وو او 2 نفر یې جنکیان وي.
په خوست کې داسې مهال احمدشاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسې 15 اتیا تنه ډاکتران او نرسان فارغان ورکوي چې یوه ورځ مخکې په دې ولایت کې د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د کمپیوټر ساینس، اقتصاد، حقوقو او انګلیسي ادبیاتو له 450 څخه هم 1320 تنه فارغ شول.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وکتم چې واو وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا خی هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ونمانځي.
ازادي راډیو اوري اوس راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کړې.
واشنگتن اگزامینر مجلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د ماموریت ته تمدید مسله راخیستې ده. په امنیت شورا کې د پنجشنبې په ورځ له روسیې پرته چې ممتنع رایه یې ورکړه، نورو 14 غړو هیوادو موافقه وکړه چې د یوناما ماموریت د یو بل کال په مخه په افغانستان کې تمدید شي. خبرونې په امنیت شورا کې د ناروې د استازي موناجول خبرې اقتباس کړي دي چې هیواد د یوناما د ماموریت تمدید لپاره پریکړه لیک وړاندې کړی و. موناجول وایي دا ماموریت هم د دې لپاره مهم دی چې په افغانستان کې بشري مرستې وشي او اقتصادي ناورین ته ځواب وویل شي، او هم د دې لپاره اهمیت لري چې ملګري ملتونه خپل اصلي هدف ته چې په افغانستان کې سوله او ثبات دی ورسی شي. واشنگتن اگزامینر د خبرې کړې مقالې په روسیو کې د ملګرو ملتو له اټکل سره سم دا خبره خپره کړې ده چې د روان لمریز کال په دې وروستۍ میاشت کې به په افغانستان کې د هغو خلکو شمېر 22 میلیونه او 8 لکو ته ورسېږي چې بیړنیو مرستو ته اړ دي، او له دې ډلې څخه نږدې 9 میلیونه هغه کسان دي چې خورا ډېرو عاجلو مرستو ته ضرورت لري. نیوزویک مجلې بیا د نوي لمریز کال له پیلېدو سره په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د منځنۍ او لیسې دورې نجونې او هلکان روانه اونۍ مکتبونو ته ولاړې شي. نیوزویک لیکي طالبان ټینګار کوي چې د نجونو ښوونکي باید ښځې وي، خو په کلیوالو سیمو کې ګرانه ده چې ښځینه ښوونکي پیدا شي. وروسته تر دې چې طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، د افغانستان په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه وه چې مکتبونو ته ولاړ شي. نیوزویک بیا د طالبانو تیر واکمنۍ ته اشاره کوي چې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې واکمنان وو، او هغه وخت یې نجونې نه پرېښودې چې ښوونځیو ته ولاړې شي. خو سږ کال د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې د نجونو ټول ښوونځي به پرانیستل شي. یو شمېر خبرونه بیا په کابل کې د طالبانو له لوري د خبریالانو د نیولو مسله څېړلې ده. د پنجشنبې په شپه طالبانو د ټولو نیوز 3 خبریالان ونیول. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی استخباراتو د ټولو سربیره د یو شمېر نورو رسنیو یو شمېر خبریالان تر شکایتونو وروسته د پوهاوي لپاره ورغوښتي وو او خوشي کړي دي. آیرش اگزامینر، میل آنلاین او ډیجیټل جرنال خبرونو د دې خبریالانو د نیولو خبر خپور کړی دی، او جار سلام پوسټ د ملګرو ملتو او د امریکا د متحده ایالاتونو په وینا په دې تړاو لیکلی دی چې باید پر خپلواکو رسنیو بریدونه ودرېږي.
بیا هم ستاسو ګڼ شمېر پیغامونه موږ ته راغلي دي، څو یې راخلو.
ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه دغه بشری مرستې سره غواړي یا دا ملګری ملتونه غونډه کوي، دا پر کومه چې تر دغه د مشته خپلې پیسې را خلاصې کړي، دغه کار دې وکړي. کارونه به ټول سره سم شي که یو کمپنۍ یو کار شروع کوي، 2000 انسانان 15 لک انسانان بیا کار دا موږ دا بیا کار یو زه خپلو موټروان پر وسه ښکل رئیس ته مې د یوې روپۍ خواري نه رکښلې نشته. د یو چا سره الونیسي ورور پسوا مټران ولاړ دي، تیلو مټران نه. د یو طالب د لوړ پولي چارواکي غم مخور شي، دغه پر څه شي ولاړ دي، ولې ولاړ دي، څنګه ولاړ دي، د څلور میاشتو مټران ولاړ دي په دغه ګمرکات کې، په دا مرزو کې تاسې به تر مر شهر په لرئ. یو سړی غم نه کوي، تیل اسمان ته وخت خواري نشته، څه وکړو؟ دا یار په ډوډۍ فشاریان دي خلک.
حقمل احرار له نورستان ولایت نورګرام صالح د پښاګر د درې اوسیدونکی یم. زمونږ د چارواکو نه دا غوښتنه ده چې مخکېنۍ خو اداره اوس نه یادېږي، خیر د مخکې چې څه کوم شی تېر شوی دی هغه باید هېر شي. او اوس لپاره نورګرام نه چې زمونږ ځای ته پښاګر ته ګاډی ځي، ډارسنې ځي او صرف ګاډی ځي، هغه تقریبا زمونږ ځای پورې بیا 2.5 ګنټه یا 2 ګنټه لاره ده. هغه کله چې دا کوم سودا موده د ګاډې باندې اچې، ته باید همداسې ګاډې په شا به روانې، ګاډې مخکې ځي او ته به ورپسې ځي. بعض ځایونه پر ریبس خېژي، مثلا ریبس ګاډې راځي همداسې خېژي، بعض ځایونه یو 10 دقیقې 20 دقیقې چې ته به ګاډې باندې کښېنې او نور ورته پیاده روانې اسي. او کله چې هډې ته رسېږي هلته چې کرا ته نخله، هماغه 200 روپۍ ده. مثلا سیټ کې هم ناسې 200 روپۍ ده، که پیدل هغه پیدان سره هم ولاړې بیا هم 200 روپۍ ده.
ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زما برخه هم دومره وا. تر بیا خې چاري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د ترشنه اسمان لاندې په نننې خبرونه کې چې د مسپکین له دوو تر دریو بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي او کوربه به پکې عصمت څاروان وي. نن د پر دې خبرې کوو چې څوارلسم هجري لمریز کال څنګه و. د دې کال لوړو ژورو ته د کتنې تر څنګ پر دې هم خبرې کوو چې په نوي څوارلسوه لومړي کال کې باید څه وشي او کومو چارو ته لومړیتوب ورکړل شي. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي، خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP پرون خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او له دې کبله په بېوزلې افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. د WFP ویاندې شیلي ټکرال پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په سلو کې څلوېښت لوړې شوې وې، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی هم پکې راغی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې په تاجکستان کې له یو شمیر افغان کډوالو سره د هغو د ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې کړي. فلیپو ګراندي چې تیره اونۍ په کابل کې و پر ټوټر لیکلي چې د تاجکستان له چارواکو سره یې هم په دې اړه خبرې وکړې چې په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو خوندیتوب او د ژوند اساسي اسانتیاو ته د هغوی لاسرسی څنګه یقیني کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د شری پر ضد د واکسین لړۍ د هرات ولایت په کهسان ولسوالۍ کې د کوچیانو ماشومانو ته هم رسیدلې ده. په یو بیان کې چې پرون په ټویټر خپور شو، WHO ویلي پر خپلو روغتیا پالو ویاړي چې هغه ځای ته ورسېدل چې مخکې څوک نه و ورغلي، څو د شری له واکسین څخه هیڅ افغان ماشوم محروم پاتې نه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي تر اوسه د ماریوپول ښار د تیاتر له ودانۍ چې روسي الوتکو بمباري پرې کړې ده نږدې 130 تنه ژغورل شوي دي، خو سلګونه نور لا هم تر کنډوالو لاندې بند پاتې دي. د تور سمندرګي پر غاړه دا ستراتیژیک ښار روسي ځواکونو محاصره کړی دی. د ماریوپول ښاروال BBC ته ویلي دي چې اوس د جګړې لمن ښار ته دننه رسېدلې ده. او د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا نن په نوې دیلی کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره ګوري. ښاغلی کیشیدا له لیدنې مخکې ویلي و چې د سفر پر اوکراین د روسیې له برید سره هم مهاله دی، نو دای به پر دې ټینګار وکړي چې د اوکراین په قضیه کې نړیوال په خپلو کې ورته دریز ولري. د فبروري له 24 را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی، ټوکیو پر لسګونو روسانو بندیزونه لګولي او یو شمیر اوکراینی کډوالو ته پناه ورکړې ده، خو هند پر اوکراین د روسیې برید نه دی غندلی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګرو ملتونو په سیمه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره شبکه جوړه کړې ده.
مواد مقدر و جهانیانو ته یو غټه ستونزه، یو غټه ننګونه ده چې جهانیان یې باید مخنیوی وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت په لومړي ځل د نشه یي موادو جوړولو یو کارخانه ویجاړه کړه.
که چیرته دا مخدره مواد په افغانستان کې زیاتی، د کوکنارو کښت زیاتی، نو د هغې مشکل خپل افغانانو ته ډیر زیات دی.
دا چې ولې ځینې معتادین له یوې نشې څخه بلې نشې ته مخه کوي، په دې اړه له ډاکټر محمد نعمان پوپل سره مرکه لرو.
د نورو همرازو زمینه مساعد کیږي، کیدای شي چې دوی ادم کفایه ګرده ورکي، شوشو سرطانونه پیدا کیږي. دا چې د سو ناروغیو مجموع د دې په بدن کې مونږ ګورو او د ته مونږ طبي لحاظ سندروم ده، نو د دې له کبله د دوی بیا تداوی مشکل کیږي، نو بیا بالاخره دا مریض له منځه ځي.
د میرویس په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له عمله مې لاسونه او ټول بدن ریږدي.
ډېر تاثیرات دا تاثیرات ټول مصرفېږم، هغه تکلیف اصاب راته پیدا شوی، بس نشې ډېر په ما تاثیر کړی.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
خپل کار دی کوه، زما په کارونو کې کار مه لره. څنګه ستا په کارونو کې کار نه لرم. وی کور می خراب شو، تا خو دې زما سره زر له بکس نه راایستلی دي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګرو ملتونو په افغانستان او سیمه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره شبکه جوړه کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې عمومي رئیس وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید دوام ته په کتو سره دې سازمان یوه شبکه جوړه کړې چې په افغانستان او سیمه کې له نشه یي موادو او نشه یي موادو څخه راپورته شویو ګواښونو سره مبارزه وکړي. سیاسي تحلیلګران له نشه یي موادو سره مبارزه د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او غوښتنه کوي چې په دې اړه دې بیرته همکاري پیل شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون 15مه غونډه په ویانا کې جوړه شوه چې د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې له 14مې څخه بیا تر 13مې نېټې پورې دوام وکړ. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې عمومي مشر د دې غونډې په افتتاحیه وینا کې وویل چې دا اداره ځان مکلف ګڼي چې د هغو هیوادونو وضعیت ته پام وکړي چې د نشه یي موادو له ګواښ سره مخ دي. میرمن ګاډاویلي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت دوام ته په اشاره سره وویل ملګرو ملتونو په افغانستان او سیمه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره یوه شبکه جوړه کړې ده.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د ناوړه وضعیت سمولو لپاره چې هلته د نړۍ په سلو کې تر اتیا ډیر کوکنار کرل کېږي د ثبات استراتیژیک شبکه جوړه کړې چې په دې چوکاټ کې په افغانستان او شاوخوا کې له نشه یي موادو ترهګرۍ مالي فساد او پلان شویو جرمونو سره مبارزه وشي.
میرمن ویلی د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې د کمیسیون له غړو دولتونو څخه وغوښتل چې د نشه یي موادو سره مبارزې ته ډېر پام وکړي او پر وخت او ټولو هیوادونو کې یو ډول د نشه یي موادو پر ضد اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سي داسې مهال په ټولو هیوادونو کې د نشه یي موادو سره د یو ډول مبارزې خبره کوي چې په افغانستان کې تر وروستیو سیاسي بدلونونو وروسته له اوو میاشتو راهیسې په کابل کې د دې سازمان د رفتار برخلیک او فعالیتونو څرنګوالی نه دی معلوم. سیاسي تحلیلګر خالد پښتون په نړۍ کې د نشه یي موادو ګواښ ته په کتو سره د نشه یي موادو سره مبارزه د دولتونو او نړیوالو سازمانونو ګډ مسؤلیت بولي.
مواد مقدر و جهانیان ته یو غټه ستونزه، یو غټه ننګونه ده چې جهانیان یې باید مخنیوی وکړي او افغانستان هم متاسفانه د دې مواد مقدر په مقابل کې عجزه پد کیږي. پس نو په مجموع کې د دې کار ضرر بیرته خلکو ته رسیږي، د افغانستان امنیت ته رسیږي او د بینلی جامعې کې د هلته به مواد مقدر متعددانه
وریدل
سره د مبارزې لپاره شبکه جوړوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې دوی په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو مرستو له سره غور کوي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت په لومړي ځل د نشه یي موادو جوړولو یوه کارخانه ویجاړه کړه. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د دوی نظامی ځواکونو په ګریشک ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشه یي موادو یوه کارخانه له منځه وړل شوې ده. سیاسي شنونکي د نشه یي موادو پر ضد د طالبانو د حکومت دا ګام ستایي او زیاتوي چې د نشه یي موادو د کاروبار د مخنیوي تر ټولو اساسي حل لاره د کوکنارو د کښت مخنیوی دی. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په لومړي ځل د نشه یي موادو جوړولو پر یوې کارخانې عملیات کړي چې په نتیجه کې کارخانه او نشه یي مواد له منځه وړل شوي دي. د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي د عملیات د طالبانو د پوځیانو لخوا د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د نشي مواد جوړولو پر هغې کارخانې سوي چې له عمان بوټي څخه په استفادې سره کیمیاوي نشي مواد پکښې جوړېدل. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې تر دې عملیاتو مخکې د سیمې خلکو ته څو ځله د نشي موادو د کاروبار نه کولو په اړه خبرداری ورکړی و.
دا شان د اصول او مقرراتو خلاف دي او خلکو ته وخت په وخت په دې اړه خبرداری هم ورکړل شوی دی. په دې اړوند د عمارت دریز قاطع او جدید دی. که هر ځای دغه ته ورته شی لیدل کیږي نو مخه به یې نیول کیږي.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په دې کارخانه کې د عمان د بوټي په مرسته هیروین او شیشه جوړېدل او په تورې اته کسان هم نیول سوي دي. د طالبانو واک ته تر دوهم ځل رسېدو وروسته په تېرو اوو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې دوی د نشي موادو یوه کارخانه ویجاړوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نشي موادو د جوړولو او خرڅلاو په اړه په رسمي ډول خپل دریځ نه دی اعلان کړی، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد څو ورځې مخکې ویلي وه تر څو له بزګرانو سره د بدیلي معیشت په برخه کې مرستې ونیسي دوی به د کوکنارو د کښت مخه ونه نیسي. اجي نصیب چې څو کاله یې د نشي موادو د غوښتنې کمولو په برخه کې کار کړی وایي تر څو په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند نه سي د نشي موادو جوړول او استعمال به په پراخه کچه دوام ولري.
دغه ذهنیتونه چې په افغانستان کوکنارو کښت پکې ډېر دی خو احتیاط پکې کم دی، دا نظر صحیح نه دی. که چیرته دا مخدره مواد په افغانستان کې زیاتیږي، د کوکنارو کښت زیاتیږي، نو د هغې مشکل خپله افغانانو ته ډېر زیات دی.
په افغانستان کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې افغانستان په وروستیو دوه کالو کې د سیمې په کچه د کیمیاوي نشي موادو په تېره بیا د هیروینو او شیشې جوړولو په یوه لوی مرکز اوښتی. د همدې څېړنې پر بنسټ په وروستیو کلونو کې د شیشې او هیروینو په جوړولو کې د عمان یا بندک استفاده هم خورا ډېره سوې چې د کیمیاوي موادو پر ځای کار ځینې اخیستل کیږي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په لومړي ځل د نشي موادو جوړولو یوه کارخانه ویجاړه کړه.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د هیروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. د نشي موادو د درملنې کارپوهان وایي چې له یوې نشي څخه بلې نشي ته مخه کول او یا هم پر یوه وخت څو نشي کول معتاد ته ډېرې روغتیایي ستونزې پیدا کوي چې بالاخره د معتادینو د مړینې لامل ګرځي. دا چې معتادین نشي له څه ډول نشي موادو څخه پیلوي، وروسته څنګه لوړو کیمیاوي نشي موادو ته ځان رسوي، او څنګه کېدای شي چې یو معتاد په یوه ډول نشي موادو کې پاتې شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر محمد نعمان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ولې ځینې معتادین له یوې نشې څخه بلې نشې ته مخه کوي.
درې ټکي مهم ټکي دي. یو یې عامیانه توګه ورته تحمل وایي، یا په انګلیسي ژبه کې ورته تولرانس وایي. په دې معنی چې د دوی تولرانس یا تحمل چې دوی هره ورځ لکه د لږ نه شروع کوي اعظمي حد ته رسیږي، بالاخره بل میاشت دوه ګرام درې ګرام همداسې د دوی تحمل جګیږي. یعنی عضویت یې په هغه اندازه چې اوله دوی نشه کېده په هغه اندازه کې دوی نشه نه کېږي، نو د دوی تولرانس یا د عضویت تحمل یې جګیږي. د دې له خاطر دوی نو غواړي چې تبدیل کې بل استعمال کړي. او دوهم مهم ټکی دا ده، مارکیټینګ ده. مارکیټینګ په دې معنی چې په بازار کې چې نوي مواد نشئی توکو راغلي دي، د هغې نه هم دوی غواړي چې بل استفاده وکړي. دا چې دا استفاده کوي هغه بل مخدره مواد چې مخکې استعمالول هغه نو دوی باندې تاثیر نه کوي، دوی تبدیلی او دریم خبره دا ده چې دوی غواړي چې هغه اوله نشه چې دوی درلود دوه کار دلی کال لاس کال مخکې هغه اخیستی و غواړي چې هغه نشه بیرته ځان ته تکرار کړي، نو بالاخره غواړي چې هغه اول کیفیت واخلي.
معمولا دی دغه د نشو تسلسل څه ډول وي؟ دی اول چی شی شروع کوي بالاخره کومو نشه موادو ته دی ځان رسوي؟
دوی اول سګرټ نه شروع کوي چې دا خلاصيږي دوی باندې تاثیر نه کوي یا تحمل جګیږي، بالاخره زی چارس خواته چارس هم دوی باندې تاثیر نه کوي، بیا زی تریاک، بالاخره په دې باندې نشه نشو، نو بیا بالاخره دوی پودر لکه دا ایروهین کوکاین دغه باندې ځان اچي، د دوی نه چې استفاده کوي دا هم بالاخره ورو 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 دوی باندې هغه دوز هغه مقدار اندازه چې اول استعمالول دوی باندې تاثیر نه کوي، بالاخره شیشه دوی د دغه نه استعمالی.
د نشي تغییر او تبديل لوي نشي څخه بلې تتلل پر متادینو باندې کوم ناوړه اغیز لري؟
دا مخدره توکو ټولې خود نو ذاتن فارماکولوژي له لحاظه بعد اغیز په وضعیت باندې لري، لکه چې سګریټ یو څوک سکي دا سګریټ خپل په غاښونو باندې په خوله باندې او په میده باندې او په ششونو باندې ډیره بد اغیز لري، بلاخره کانسر او سرطان اغینه نو جوړیږي. او دا چې یو کس سګریټ نه ځان اچي بل لکه نسوار استفاده کوي، نسوارم کیدای شي چې جیبي سرطان سبب ګرځي، او بالاخره دا چې بولغینه چې استفاده کوي مخدره توکو چې چرس ده دغه نه چې استفاده کوي هغه مهم به دغه زداده چې دغه روح و روان او دغه مقاومت بیخي تیتیږي او ځان ګوشه نشینی اختیار کوي. او بالاخره دا چې یو مریض د تریاک نه استفاده کوي دا هم ډیره بد اغیزه بوزویت باندې لري، او دغه ګردو باندې بد تاثیر لري، د شوشو باندې بد تاثیر لري، سترګي باندې ډیره بد تاثیر لري، او بالاخره د دې مقاومت عمومي توګه تیتیږي، د نورو همرازو زمينه مساعد کیږي، کیدای شي چې دوی ادمه کفایه ګرده ورکی شوشو سرطانونه پیدا کیږي. دا چې د سو ناروغیو مجموع د دې په بدن کې مونږ ګورو او د ته مونږ تیبی لاز سندروم ده، نو د دې لکه د دوی بیا تداوی مشکل کیږي، نو بیا بالاخره دا مریض لمنځه ځینو.
مخنیوی لاری چارې څنګه دی؟ څنګه مخ کولای شو شي یو معتاد بالاخره لوی نشي څخه بلې ته ولاړ نشي؟
دانو دیره یو مهمه ټیکی هم داده د دې مخنیوی په اګله مونږ وایو یوازې دا طبي له لحاظه دا طبي پرسونل هم نشي کولی چې ټول حقایق ټول هغه طبي ټیکی چې دی دا یو مریض ته او یا یو معتاد ته ووایي، دا یوازې دا طبي له لحاظه خو ډاکټر دوا ورکوي، دا چې دوا ورکوي هغه طبي له لحاظه ده، او دې کې نو میډیا هم نقش لري، دې کې نو باید سمی او بصري هغه رادیوګان چی دی او یا تلویزیونګانی دی د غیر خبرونه مهم دی، د تاسو خبرونه چې دغه رادیو ازادینه خبريږي دغه په کلیو قریاجاتو کې ولایاتو کې هغه خلک چې اوروي دوی ته باید افهام او تفهیم وشي چې څنګه دغه مواد تاثیر تاثیرات دغه ده. او بل دا چې دا کورنۍ لارینه دا کورنۍ هم مجبور مکلف دي چې هغه د دوی خپلوان دی ورورې ده ک پلارې ده دا چې مریض ده هغه باید تاثران لاندې ونیول شي، ځکه چې د دې هغه ساتنې د مواد چې هغوی ساتي هغه باید همیشه کنترول وي چې کوم رقم مواد دوی استعمالوي، یا ورځ دوی زرورق ځان سره ګرځوي لایتر ګرځوي، او بل ورځ د دې باید هغه جمپر او کورتی او کالي وکتل شي جیبونه چې دا سوزن ځان سره ګرځوي نه ګرځوي، دا سرنج او یا دا پچکاري ځان سره ګرځوي نه ګرځوي، کله کله د دې جیبونه باید هغه وشي سارانه سارانی و کنترول لاندې ونیول شي چې دوی زرورق ګرځي او یا بل ورځ د دوی په جیبونو کې هغه ویني پچکاري وستنی ویني، دا نو خود هغه خی چې دا نو بل توکي هم استعمالوي. یو دا د مونږ اجتماعات چې دي لکه ملا امامانو دا د پوهنتونونو استادانو او دغه د مکاتبو معلمینو استادانو باید دغه د مخدره توکو تاثیرات باید دوی ته هغه کې واضح وکړي، دغه کسان چې مخدره توکو استعمالوي هغوی ته. او بله مهمه خبره دا چې خپله مریض پوهوي، هغه باید پوهوي ځکه پوهوي چې هغه د بدو د عوارض جانبي د همدغه دواګانو باید پوهوي چې هغوی استعمال و نکړي، که استعمال کړي نو بالاخره دغه د هر یو مخدره توکو چې ما مخکې ویل عوارض جانبي او ساید افکت لري، نو د دې بالاخره د دغې مرګ سبب ګرځي. نو
ا
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست د تاریخ د زیانونو په اړه؟ د خلکو ناخبري او ناسم باورونه ټولنې ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فریدون هاشمي خبرې واورو.
په سو سیستم کې دا متاسفانه د خطن سره ته تاثیر کوي، مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب له منځه وړي، سړی کم اشتیا کوي، سړی ژر ژر د باندې ځي، د اسهالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي. اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدي توب ده. یو څوک چې مثلا په خوا په 15 ګرامه تریاک نشي راغلی، اوس ممکن په لاس را ماغت نشه کول رانش بل اغا ساری ناروغی ده. کوم کسان چې په اوجمال کې د دین استفاده کې خامخه په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي، بل رواني امراض ده. رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې مجدی ده، خصوصا اغا جوان خپګان معمولا په دې اشخاص کې ډیر ده. 20% کسان هغه کسان چې جوان خپګان لري زانوجن اغا یو عامل ده. ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی ام نشجر رازی او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کیدای شي دي ته ضرر ورسي. نو سر پتوګه یو غټ سره کیدای شي 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې یو ګرام یا دوه ګرام یا یو نیم ګرام په کوچنۍ کې باندې راولي په غټانه کې باندې دومره نه راولي. اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي، دغه د وینې لاره کیدای شي خپل کوچنۍ ته انتقال وکړي. یو موضوع دوم کیدیس چې دا پروسه د ولادت هم اوجده کی. دریوم د تنفسي له لحاظه هغه کوچنی چې تولد کیږي د هغې نه د سترس تنفسي سبب ګرځي، یعنی دفتا هغه اکسیجن له منځه ځي که چیرې په خپل عملداري په دوران کې استفاده وکړي. یو هفته وروسته د طفل تولد سي 15 تر 18 اونۍ وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړې دي د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي، لاس نه یا سترګې نه ده یا پزې مشکل پیدا کی یا قلبی سرای پیدا کی.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو میرویس خیرنی جامع پتن او لاسونه یری دی وای چې تر نشي وړاندې په جلال آباد ښار کې د میوه کراچۍ درلوده او کورته به یې ګټه وټه وړله، خو کله چې معتاد شو کار ځینې پاتې شو او کراچۍ یې خرڅه کړه. میرویس اوس په کابل ښار کې د معتادینو په یوه پناځای یا شلتر کې شپې او ورځې سبا کوي. دا چې میرویس د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشي مخکې مې جلال آباد کې کراچۍ مې دله چوکې تلاشي کې میوه مې خرڅوله پې. ما د هغې نه سمارت اسلامي راغی، ذاتي بېکاري سو هغه سو کابل ته راغلم. کابل کې مې یو ډایره کراچۍ واخیستله، یو څو وخته مې ګرځوله، یو سل 200 هغه به مې نشه باندې ورکړې، یا هوټل کې د شپې به یې رانه اخیستلې. مجبور سوم کراچۍ مې هم خرڅه کړله. اوس کار ته مونږ څوک نه بیایي، نه هغه بس یعنی نه جای لرو، نه هغه دا مجبوري بس دغه شي ته مخه ویوړل. نو چار سنه مې اول شروع کړل، بیا مې تریاک وکړل، بیا مې فوټو رو چار سنه خواهی ولا سکلانو مسې شروع مې کړې ولا پام دغه کې پټ پټ به مې وکړل. بیا لاړم هغه ته نیمروز ته. په نیمروز کې بیا هلته زه تي یو کال یو نیم کال مې کار کوو په نیمروز کې. بیا هلته عملي سولم زه تي پوډر مې شروع کړل. نشي خو ما په کاروبار ډېر تاثیر وکړل. سهار چې ته ځم چا کار نه کوي، اوس مخکې سه جوړم سه که یو هوټل ته به م تلم سه شاګرد په کار ده ویل شاګرد غواړو هغه غواړو. اوس عملي منه څو کار راکي وي، نه هغه بس بېکاري والا ټول فامیل ما سره جیګر خونه ده. څو دفې بستر کړم، ما جلال آباد کلینک کې هلته شفاخانه والا بستر کړم. درې میاشتې راووتلم، یو 15 میاشتې جوړم. بیا زه چې په ښار ته به راووتلم، څه اوبه مې بیا زړه به مې ورته شو شروع کړم. بیا دغه رقم کورنۍ زه چې فراري شوم کور ته تقریبا دغه یو نیم کال کېږي سنه بس دغه میدانی کې به کله اوسېدلو مخکې له دې نه هغه ګرځو دغلته بس کباب ټول کوي، یو شی ټول کوي، هغه چوکې کار کوو، جال جام فرونی او شیخ آقا کنک فریشی که 150 روپی گوز خود دیر ارزان پلاس رزی پشل روپی پلاس منگ رزی آقا پی اما آقا پیتر روپی دو رزی ډېر تاثیرات دا تاثیرات ټول بس رفیږم هغه تکلیف اعصاب راته پیدا شوی هغه بس دا لاسونه مې ریګ دي هغه تکلیف اعصاب بیخي راته پیدا کړی نشي ډېر په ما تاثیر کړی وظیفه کړی یم مخکې خو دا رقم نه وجود تکړه وم ښه په غاښونه دغې نه سرمایه ټول غورځولي دي دا تاسو وینئ که نه په پنځه خو مکمل نیمه احتمال بینه وړې ده
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو اوریدل چې د میرویس په نوم د یو معتاد د نشې له امله لاسونه او ټول بدن ریږدي
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر په موټر کې سپور وي چې په بازار کې لوی سوالګری خجی سره مخ کیږي اکبر د سوالګری خجی په لیدو ډیر حیرانیږي دا چې دا خجه څوک ده اکبر ولی حیران شو او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
خراب شو تا خود از ماسر زر لباکس نرا استلی دی اس میں بیخی میں نراس پی رکھے یا رکھا ازم اخفر زر ندر کھو ما
مگه من لره یا ناندو که من در مات کم در زرخون این زد در پلان لگولا ندی نوری در ما در داخل دیدی
دا خوز ما دی نوی توب زر دی
به نوی توب دی که در سپین سر توب ما در داخل دیدی زن نخوانم که پا کور کس را زر پراته وی او زر کچگول پا غالا پا سرکونو سوال وکم زر باید در زر خرس کم او خپن لاز بی خلاس کم
په خواله خوی کار ته بتلی کله چې په دې غم لړلو پوډر وخت شوی هیڅ کار نه کوي ځوانه ولاشه کار وکه
منه نظرې مبولالې دی او نه مخې مې لرې جا پوره درې ورځې کېږي چې نشه مې نه ده کړې مېږې خمار یم
خمار دې ستا سر وخوري د کور ټول سامانونه دې خرڅ کړل یوه هفته مخکې د کوټې فرش هم خرڅ کړه یوازې لږ زر را پاتې دي اوس دام خرڅه یې
تو خدای دا انصاف دی چې زر په کور کې پراته وي او زه یا سوال کوم او یا خمار ګرځم
نور خو په کور کې هېڅ هم نه دي پاتې که دا زر هم خرڅ کړې زه مجبوره یم چې په دې ځوانه ځوانۍ سوال وکړم
هغه ستا خوښه ده سوال کوې که هر څه کوې زه ولاړم
الله دې بیا کور ته ژوندی مرا والا خدای مې دې درڅخه خلاصه کړي تر دې پوډرې میړه خو چې د پلار په کور کې سپین سرې شوی وای خو وروره وروره لږ خیر خو راکه وړه ماشومان را په غاړه دي غریب یم په کور کې ډوډۍ نه لرم
بشیره دا زمونږ استاد دی انډیوال سرور ښځه نه ده
یار اکبر ته هم عجیب سړی بازار له سوالګرو ډک دی ته څه پوښوې چې دا د سرور ښځه ده
ته دا ماشوم ته وګوره دغه ماشوم نه دی چې مونږ به سرور میلمانه کړو او دی به کوټې ته راته
ته له سوالګرې څخه پوښتنه وکړه کیدای شي پر بلې ښځې دې د سرور د ښځې ګمان کړی وي
زه چې څوک یو ځل وګورم بیا یې رنګ او څیره نه رانه هېرېږي که نه مانې راشه چې پوښتنه ځینې وکړو خورې
څه وایې وروره
ته د سرور ښځه نه یې
کوم سرور
هغه سرور یادوم چې د قصابانو کوڅه کې نانوایي درلوده ډېر غیرتي او میلمه پاله سړی و
هو زه سرور ښځه یم
وخورې سرور چیرې دی چې ته سوال کوې
هغه اوس پوډري شوی دی کار خو نه کوي د کور ټول سامانونه یې هم خرڅ کړل
دا څه وایې سرور پوډري شوی دی
هو پوډري شوی دی
نو چې پوډري شوی نو اوس چیرې دی
خواخو کله کله به کور ته راته کله چې د کور سامانونه خرڅ کړل اوس نه راځي بیخي یو کال وشو چې کور ته نه دی راغلی
اوف 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 بیچاره څومره خواریکښ او غیرتي سړی و
بس دا غم لړلی نشی چې شروع کړي کار دې نه پاتې شو چې په نشو نه وای اخته شوای او خپل کار یې کولای ما به ولې په دې ځوانه ځوانه سوال کولای
ګور اکبره وروره اوس خو لاره بنده ده او د موټر درولو ځای هم نشته اوس دغه زرګون ورکه کور یې هسې هم را معلوم دی وروسته به یې کور ته ورشو او مرسته به ورسره وکړو
دا هم سمه خبره ده خورې ها دا یو زرګون واخله
خدای دې خیر درکړي تر خوشحاله اوسئ خدای مو دې بل متاشي اوساته
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان.